السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین یو بج شوی زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان اسرار العالم مومند تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وی په دې غړې کې بعد پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصری او شنن هم لرو 19 پروگرام د باختر ستوري هم د خبرونه برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند اورو
ستړي مشهور به د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 109 رسیدلې د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې له طالبانو سره به د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي او د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بانو چارو وزیر سرګی لاوروب سره د ایران شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې له قدرتي بدلونو سره د مبارزې کمی اداره وایي په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي د یاد ادارې و چارواکي احمد کمال نن مشال ډوته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي د دې په خبره په پنجاب کې 21 او پاکستان تر انتظار مده کشمیر کې 19 بلوچستان کې 14 او ګلګل بلتستان کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه شوي دي او په لسګونو نور جوبل دي بلخوانند کوزو مومندو د پټی باندې اوسیدونکو مشال ډوته ویل دي چې د تیرو کلونو په څیر سا کال هم په سوات سیند کې د اوبو د زیاتېدو له وجې دوی کړې کړې دي د دې سیمې یو میرمن وایي
دا پرون را باندې باران رالی هر کال زه کډه کوم هر کال زه کډه کوم د خله دې کلي سره خدای خو هر څه لاله وي وړاغه دی کې وغورځوله څه باران لا هم دکړه دا زمونږ ژوند دې دا 15 شپږم کال یو ما اکوډو کې ناست زمونږ الله پاک بند نه روان دی
بلخوا تیر شپه د خبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره مبارزې ادارې د سوبې په خیالي او جندي سندونو سردریاب کې د سیلابي اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سندونو د لرې اوسېدو غږ کړی د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون په یو غونډه کې خبریالانو ته ویل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي
مګر هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي
بلخوا پرون د طالبانو نوی مشر مولا محمد اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار شوی خو له افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي نوموړی چې پرون د پاکستان په دوره و همداراز د سولې خبرو لپاره د زمینې برابرولو او کوربتوب له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د هیواد د پوځي مشر هڅې ستایلې دي تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د مولا عمر مړینې په افغانستان کې سولې او ثبات ته لار هواره کړي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې لومړی رسمي خبرې د جولای میاشتې په اوومه نیټه د پاکستان په مرکې پیل شوې وې د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړیوالو پر ضد جمع کړل شوې درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت د لکورونو ورانولو منع کړل شي دوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عابد حسین منټو په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی چې ولس ته د سر بټولو ځای ورکول د پاکستان ریاست آئینی ذمواري ده خو د په خبر دلته کې له خلکو د سر سور اخیستل کیږي درخواست کې اسلام آباد انتظامیه کورنیو چارو وزارت اسلام آباد پولیسو مشر چیف کمشنر او د کابینې ډیویژن سکتر فریق جوړ کړل شوی دی یاد وي چې د اسلام آباد په آی یولسم سیکټر کې د ښار انتظامیه د پولیسو او درنې مشینری په زور تر پرونه پورې د پښتنو څلور سو کورونه وران کړی دی او وایي چې دا کار به تر هغې جاري چې ټول کورونه یې ختم کړي نه وي انتظامیه وایي دغه کورونه غیر قانوني و او د عملیات یې د عدالت په حکم ترسره کړي دي د افغانستان په غور ولایت کې امنیتي چارواکو دغلته د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیت سرپرست قومندان محمد زمان اعظمي پرون مشهدو ته وویل چې وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. بلخوا چارواکي وایي پرون مازدیګر د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او درې تنه نور ژوبل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا دغه هیواد د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او که نه. که بایډن ځان کاندید کړي په ډیموکرات ګوند کې دننه به د بنوچرو له پخواني وزیر هیلي کلینټن سره سیالۍ ته ودرېږي. او د امریکا د بنوچارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بنوچارو وزیر سرګی لاوروب سره د ایران، شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بنوچارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړي. کیری منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د ستراتیژیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډولې دي خبرې وکړي. د روس د بنوچارو وزیر به له جان کیری سره پر خبرو سربیره له قطري چارواکو سره وګوري او پر دوه اړخیز اړیکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې لپاره د نړیوالو هڅو په اړه به هم خبرې وکړي. د اوتر دې محله د مشال خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 109 ته رسیدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د امن خبرو دویم پړاو زر پیل شي، خو کارپوه رحیم الله یوسفزی موجوده حالاتو ته په بل نظر ګوري.
څنګه ښکاري چې دا مسلې حل کولو ته به وخت لګي، دې ته به ډېر مشکل راځي، نو دې ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او په دې کې به اختلافات زیاتېږي.
د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو اوسیدونکي له حکومت شکایت کوي چې اوس ورسره مرستې نه کوي. د ځواني مرګ شاعر او لیکوال دانیال تریر د کار پاړه یو ملګری وایي،
لیکن هغه سکل د پښتو خواته راغلی او د پښتو شعر ولیکلې، په پښتو کې تنقید ولیکلې، نو هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره به تعریف کړه.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د باختر ستوري هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره NDMA وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 109 ته رسیدلې ده. بلخوا د موسمیات محکمې ویلي دي چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې به د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د دې ترڅنګ په کابل سیند کې د لوړې درجه سیلاب دی، خلکو ته خبرداری ورکړې دي چې محفوظ ځایونو ته دې ولاړ شي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي، په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 41 جوبل شوي دي، په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1344 کلو د 1000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 1422 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوی دي چې پکې قریبا 1400 پورې کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2500 زیات کورونو ته په مکمل او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او متاثرینو ته تر دې دمه د 3000 پورې خیمې ورکړی شوې دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 340 کورونو ته په مکمل توګه او 316 اویاو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. د ترڅنګ د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې بعد په شکل د بارانونو دا لړۍ د راتلونکو 2 ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو سطح په حق له د نوموړي وینا وه چې په دریای کابل کې د نوخار په مقام د اوچتې درجه، په دریای سواد کې د خیالي په مقام د منځنۍ درجه او په کلپانی نیر کې د رسالپور چوکۍ په مقام د اوچتې درجه سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودلې چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او اراده اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالي پړاو ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خلیفہ ورس د دینی عالمانو په یو غونډه کې ویل چې د رستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دویم پړاو پیل کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید وړه لوري داغه ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلي مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت برامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اسامه چیرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو دې خاین په ملک کې استوګنه وکړي. دا زه غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیری مارنی چې او تاسو او منګه په زرهاو پیری چې چړي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
د یوسف خان صدران رپورت. تاسو اوریدل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا څنګهړي استاسي ډانیل فیلډمن او د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان سره بیرته خبرې پیل کړي.
نوموړي همدارست دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو د زمینی برابرولو او قربتوب لامله د پاکستان په ځانګړي توګه د پوز مشر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل د سبی الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه یا آیس پی آر په یو پریکړې خبر پاڼه کې ویلي، د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینې برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکو په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
د سبی الله شفق رپورټ مو اورېده. نوې طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد لخوا رسنو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي د اډوی پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسأله د دښمنانو تبلیغات بلل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اورو.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخواني طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي، نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوابدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
د دې څه کولای چې دا غوښتستي مشر وټاکل شو او ودی وايي چې زه سولې ته راځي، دا به هغه ګونګسي واغه وځي چې د طالبانو پر رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې تا چې وايي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کې. نو د دې لپاره همدغه په کارم دا او دیم په دې فکر کې دی چې د وسط لپاره یو څه وخت باید زه منتظر پاتې شم چې څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړ.
یو شمیر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیسته د سولې خبرې نه ګټوري او نه هم ممکن بو.
مشال لیډیو تاسو سره د اجمل ان پر رپورت کې مواردل چې د افغان طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور په خپل لومړنۍ وینا کې د جګړې په دوام ټینګار کړی. بل خو د افغانستان د سولې علي شورا هیلا خودلی چې له طالبانو سره به دویم دور رسمي خبرې سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د سولې کېدونکو خبرې سندبل شوې دي. د دې ترڅنګ د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې ناتصدیق شوی رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. د دې حالاتو په رڼا کې د طالبانو سولې د خبرو راتلونکي به سوي د اسرار الله مومن په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشرې په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستاني طالبانو او چارواکو ځینو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقاني شبکې مشر جلال الدین حقاني یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د ملا عمر د مړینې خبر په ډا کېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې اختلاف دی او کدی دا خپل خلاف لري نه کوي، دا تنظیم به کمزور کیږي او دې کې بہت ډلې پرې جوړیږي او فعلاً خود دې مستقبل جو دی دا ښکاري چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نوی امیر چې کوم دې ته غار شو کې منصور یو قبل وي دا خو هغه حیثیت نه کوم چې د ملا عمر و، نو دې ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خدا سیمه دو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا پر دی نظر ده چې طالبان لا هم ډیر وسلوال او اثر لري او راتلونکي یې شتا.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستي ډول له منځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالی په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دی او افغان حکومت هم دا فکر کوي، خو دا په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې وو چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو داسې بریښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده، او چې کومه اصلي ډله ده او دا وخت یې کنټرول ده د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور اخوند ډله، هغوی داسې نه بریښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روانې وي او دا ښه وشوه چې د سولې خبرې وځنډول شوې. د ده په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او که چېرې اوس د سولې خبرې کېږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کېږي، د مخالفینو شمېر هم زیاتېږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وي، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د اسرار العالمومن رپورٹ ما اوریده. اوس بلار شو شمالی وزیرستان ته. د شمالی وزیرستان د پنځه تحصیلونو شوا سپینوام رسمک د سلی او غړیو مسیدون کې له حکومت شکایت لري چې د رجستریشن باوجود ورسره مرسته نه کوي. دوی وایي چې لروژې میاشت راهیسې د مرستو څخه محروم دي. بلخو چارواکي د دریس لري چې له دغو سیمو څخه اوسیدون کې بې کوره کړل شوي نه دي، ځکه ورسره نورې مرستې نشي کولی. نور حال د عمر دراز وزیر په دې رپورٹ کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه سپینوام رزمک گاډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه پس سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. زیاتوي پر دوی راشن او نقد مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې او دوی چې سیمه کې محصور دي هر ډول کاروبار یې هم په ټپه ولاړ دی. دغه خلک وایي شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه هم خرابیږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل دوی هسې هم محرومه دي، خو د عملیاتو راهسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاص کر د لاس یولس دولس کوله دا خو داسې وي چې د ژرندې وه او بربرنډه بالکل ورغلي وي، خو بیا چې دا اپریشن کې وخت نه سری شو په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوصې شولې، خو یو متاثرین دي یو معصورین دي، خو د ټیم پوتې یار بالکل معصورین شول. هغې په غنا حالات او مصیبت مې تا ډېر جیت وه بل پغې سل یارې باندې د صحت مسله وه، د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوښ نه شکلی، مس کاروباري نه بالکل مفروض شول. په یو سړی د خپل کیر سې د مرمت کار نه شي کولای، یو هغه نر د بچې د پوره هغه روزګار یا د معاشیت څخه غوښت.
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
رزین آباد د دغه خلکو مکمل مرستې بندې شوې دي او دغه خبره کاروباري غو بند ده. په شاول کې خاص کر د سینوم یا د شاول د خلکو ډېر زیات کاروبار وو، هغه د کای بوغین هغه تیور دي او غیته غته تیور دي، چل غوږی هغه بهر مارکیټ نه ته په هیڅ طریقه دینې کې ولای، نو کچېره د مرستې غو بند کې او نیک کاروبار اول نه غو بند دی. حکومت خو دغه کای دعوی کوي چې نیک قبایل چې څنګه غلام مستقبل بدلوي، خو نه ته ایزه کې
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
زمیر علاقه ته کې ما وخت هم باندې ما یو وته لا باندې ته لکی ته بل دي سره زمیر باندې په هر ځی باندې چې پښتینا دی او پغرینا کې 4-5000 کرنل مزګه دو داغه له وته له جوړ دي ځان دور وخت بل دي ته مقاته زونه شره سره ولای او چې ما حق ته زمیر نه باندې شوی دی چې مې یاد رسم چې درخواست ته کې چې زمیر نه د کبایل حق ته نه خوريږي سوال ته چې
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو، نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي، لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولی او دا د پوینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوې.
د عمر دراز وزیر رپورٹ موریده د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی په لومړی سل د نامنی او په پیښو کې د بجل شو خاصدارو کورنو ته هم د بندوبستی سیمو په سیر د شهید پیکج تر لاندې موازی ورکړی دی. په لنډی کوتل او جمرود کې پاکستان شو کورنو کې شپږ کروڑه او 55 لکه روپیه تقسیم کړی دی. په خا دغه موازی یوازې 3 لکه روپیه و. تفصیل د فرحت شنواری نورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خوښه شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر 15 لکه روپۍ ورکړل شوې چې ټولې 6 کروڑ او 55 لکه روپۍ جوړیږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاری د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسدار او هغه کې 2.55 کروڑ روپے تقسیم کړی شوې. دا پیسې چونکی مخکې د خسدار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکیج خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید په یو قسم پکیج ملاویږي، نو دیو جنا د کی سپینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چې کم کم ته چاته 5 لاکھ چاته 3 لاکھ بلا شوی اغه ته چې کم پاتې بقایا پیسې وي 25 لاکھ او 27 لاکھ املاو کړی شوی او نیم چې کم پاتې یو پکې اغه ته 30-30 لاکھ روپې پیکج ملاو شو.
صادق خان چې ورورې په جمرود بیګاډي جماعت کې په چاودنه کې وژل شوی وو د حکومتي مرستې د ترلاسه کولو نفس وویل
مونږ ته 25 لاکھ روپې چې ملاو شو مخکې مونږ ته 3 لاکھ روپې اعلان شو او بیا حکومت پاکستان مونږ ته شهدا په پیکج کې 25 لاکھ روپیه اعلان وکړو. مونږ د حکومت پاکستان ډېر شکریا ادا کوو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ خاصدارو هم ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې قومي ادارې نن پاکستان نن د مشالډو خبريال ته ویلي په پاکستان کې روان سیلابونو له وجې د مړو شمېر یو سل نه تر رسیدل او شاوخوا شپږ څلوېښت جوبل دي. بلخوا تیره شپه د خبر پښتونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابي اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی. د موسمیت محکمه وایي په ټول ملک کې به د پشکال بارانونه راتلونکو څو ورځو پورې دمې سره جاري وي. د یو بل خبر له مخې نن د کوزو مومندو د پټي بانډې اوسېدونکو مشرډو ته ویلي دي چې د تیرو کلونو په څېر سږ کال هم په سواسین کې د اوبو د زیاتېدو له وجې دوی کډې کوي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله خایي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله من دی چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوي درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت له کورونو ورانولو منع کړل شي. دغه درخواست د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عابد حسن منټو جمع کړې. یادوي چې اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د ښار انتظامی د پولیسو د نوې مشینري په زور تر پرونه د پښتنو څلور سوه کورونه وران کړي. وایي دغه کورونه غیر قانوني دي او دا عملیات یې د عدالت په حکم ترسره کړي دي. طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د 240 کورنیو د مرستو سامان سوځولی دی. د کجکي د ټولنیز شورا سرپرست نیک محمد وایي سره له دې چې سره صلیب دغه مرسته د طالبانو حکومت د ګټې موافقې پر بنسټ کجکي ته انتقالول، خو تېره شپه طالبانو په خوراکي توکو بار موټر او لارۍ د عمومي سړک څخه شوه کړل او اور یې ورته کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي.
نن خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د ریاست مساخیل نواری چې د پاکستان څونو رسپانو په خپلو اداریو کې استلی کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف په بیان لیکلي کوم چې هغه د چین پوز د کلیزې په موخه ورکړی دی. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې حقیقت کې د پوزي مشر بیان د ټولو پاکستانیانو د سوچ هنداره ده. لکه چې نوموړي ویلي د چین دښمن د پاکستان دښمن دی. د سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره د طالبانو او ایست ترکستان خاتمه او پاک چین اقتصادي راهداري سرته رسول ادارې زیاتوي چې حقیقت کې پاک چین اقتصادي راهداري یوازې د پاکستان او چین نه بلکې ټولې سیمې د پاره د ترقۍ او خوشحالۍ سبب جوړې دي شي او دې سره به تجارتي هلو ځلو ته وده ورسي. خو ځینې ملکونه د دې منصوبې په ضد دي او دې کې هندوستان خپخکاره د دې منصوبې مخالفت کوي او د دې ناکامولو لپاره لوی پیسې ورکړي دي. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان لا د نړۍ په وړاندې د هندوستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې ثبوتونه ایښودل پکار دي او څنګه چې هندوستان په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي د هغې نه هم نړۍ خبرول پکار دي. او دې لړکې د خارجه مشیر سرتا عزیز بیان د ستاینې وړ دی چې وزیر اعظم با ستمبر کې دغه معامله د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپورته کوي. نو ضروری ده چې دې بیان ته عملی جامه واغوستي شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې او د سیلاب اطلاع ورکوونکي وفاقي ادارې فیډرل فلډ کمیشن خبرداري ورکړی دی چې د 2010 کال نه خطرناک سیلابونو امکان دی. هر څوک د قدرتي آفاتو مخه نیول ممکن نه دي، خو کم از کم دې کې د نقصان کمولو کوشش ضرور کیدی شي او د دې لپاره د غوره منصوبه بندۍ ضرورت وي کوم چې دا وخت په نظر نه راځي. اداریه وایي چې د دیر او چترال تباهۍ لویه وجه هم د حکومتي اقداماتو نشوالی او د ولس بې‌حسی ده، ځکه چې خلکو د حکومت او حکومتي چارواکو پر رضا او غلا ځنګلونه پرې کړي دي کوم چې د سوځولو او آبادو لپاره استعمال کړي شوي دي. دارنګ نور واړه لوی بوټي او زیلې هم له مونډه وستې شوي دي چې ورسره د اوبو مخه آزاده وه او هغې د ځان سره ځمکه، پلونه او کورونه یوړل چې پکې په لسګونو خلک خلک مړ شو. ادارې مخکې وایي چې دارنګ پیښور او نورو ښارونو کې با اثره خلکو خوړونه، نالې او د اوبو د وتو لارې خرڅې کړي یا یې په لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي، نو ځکه اوبه په آبادۍ ورغلې او خلک یې د تباهۍ سره مخ کړه. ادارې اخره کې لیکي چې موږ ټولو له د یو قوم په حیث د هر ستان نظر کول پکار دي او تر څو چې هر تن خپله خپله برخه کار نه وي کړی تر هغې د دې صورت حال نه وتل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د طالبانو نوی مشر ملا منصور او دغه دوه مرستیالانو په اړه داسې ویل کیږي چې دوی له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د طالبانو مشرانو ولې د خپل مشر ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلې او په دې لړ کې شکونه او سم موجود دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د افغان طالبانو مشري منځلاري خیالات لرونکي ملا اختر منصور ته د سپارلو په اړه ویل کیږي چې دا د پاکستان په ګټه ده، خو کېدای شي چې له دې ټاکنې سره په دغه غورځنګ کې اختلافات پیدا شي. خبری ایجنسی لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر تصدیق او د نوي مشر ټاکنې څلیرشت غنټې وروسته یو طالب مهم کمانډان ایف پی ایجنسی ته ویلي دي چې دا په ښکاره د پاکستان کامیابی ده. خبری ایجنسی لیکي چې ملا منصور او دغه دوه مرستیالان یو باسره مذهبي مشر هبت الله اخونزاده او سراج الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري. خبری ایجنسی زیاتوي چې د ملا منصور مرستیال سراج الدین د حقانی شبکې مشري کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي وو. ایف پی ایجنسی لیکي چې حقانی شبکې په اړه داسې شکونه کیږي چې له پاکستان سره اړیکې لري. په 2011 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې حقانی ډله د پاکستان خفیه ادارې ISI یو حقیقي لاس دی. پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او د دې غندنه یې کړې وه. دغه وخت چې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې وې. خبری ایجنسی کې چې تر څو د ملا منصور دویم مرستیال اخونزاده خبره ده، نوموړي لس کاله وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه ښار کې نیولې وو او د څه وخت لپاره په بند کې ساتلې وو. مقاله لیکي طالبان ادعا کوي چې دوی په ان پاکستان د هر څه برابر کړي دي چې د ملا محمد عمر وروسته به ملا منصور د دغه غورځنګ مشر کړي چې د امن خبرو اترو مشري وکړي. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې اخر کار طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تصدیق کړي، خو له دې سره هغه شکونه نشي ختمې دي چې ولې طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر پټ ساتلې وو. مقاله لیکي له دې هر څه سربا د القاعده په ګډون اسلامي وسلوالو ډلو چې له طالبانو سره بیعت کړي باندې ډېر ژور اثر وي. په لیکنه کې راغلي چې کچر ته ملا عمر دوه کاله وړاندې وجل شوي وي او د طالبانو لوړ پوړو مشرانو د خبره پټه ساتلې وي، نو له دې د افغانستان د طالبانو پر راتلونکي او د القاعدې لخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د نړیوال ځواک پر انتقال زیات اثرات بوي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان له افغان حکومت سره د امن خبرو اترو په سر تقسیم دي. په افغانستان کې په دوسره یوم کال کې د طالبان حکومت رانسکورېدو وروسته په جنگ کې په سرګونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې وروستیو کلونو کې طالبانو د جګړې ختمولو لپاره د ممکنه خبرو اترو لاره لټولې، خو په دغه ډلې کې دننه د امن خبرو اترو په سر اختلافات پیدا شوي دي. په دې کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې موجود د طالبانو مشرانو د قطر په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ اختلافات دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د القاعده شبکې د پخانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې بے شخصي الوتکې د ناسکورېدو په پیښه کې وجل شوې دي. د ریپورټونو له مخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن ناسکه خور او نسکه مور او خي وجل شوې دي. تفصیل درته اجمل اند وړاندې کوي.
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وجل شوې. پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي ښودلې. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خو د العربیه تلویزیوني شبکې پرون په یو رپورټ کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جیټ الوتکې درې سپرلی او پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکې اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
دوی
کولی شم تایید کړم چې موږ دا مهال د هوایي چلند د څېړنو له پلاوي سره یوځای څېړنې کوو څو د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تاییدولی شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره وو چې له بده مرغه هیڅ یوې ژوندی نه دی پاتې. لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي دا شخصي جیټ الوتکه چې د اوسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره وه د ایټالیا د میلان ښار له مالپنس هوایي ډګر څخه الوتې وه. اوسامه بن لادن وروسته له هغې له خپلې کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د ده د سختدریزو فعالیتونو له کبله تابعیت واخیست.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو څپو 621، په لنډو څپو 2113، 15,360، 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
مشال ریډیو تاسو ته د دمې نه وړاندې په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د القاعده شبکې د پخانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. اوس ورځو کوټې ته. د کوټې ځوان شاعر لیکوال دانیال تریر د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړي او د ګڼو شاعرانو لیکوالانو په موجودګۍ کې د کوټې د سبسل سړک په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
دانیال تریر چې په اردو ادب کې زیات کار کړی، په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم شعرونه او نثر لیکل پیل کړي وو. دانیال چې په اردو ژبه کې شعرونه، نثر، نظم، تنقید او د مقالو اووه کتابونه چاپ سوي، په ځوانۍ کې لا په اردو ادب کې هغه مقام ترلاسه کړی چې ډیرو کمو خلکو ته ور په برخه شوی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ مشر خیر محمد عارف د نوموړي په مړینه له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې.
لاغه زبر د اندازه کول اس په چوس وس د پښتو ادب تر راته کړو په پښتو کې سغز نو نو سم زمين لیکلو چې هغه کې د یو غزل مش په د اکیډمۍ په لیکن رساله کې چاپ کړ او اوس چې مزمون رساله په پرېس کې ده په هغه کې د یو مضمون د لورلای د مکتب شاعران او دور فرسته مضمون لیکلو چې د د عمر سره د د تجربه سره سړی تصور هم نشي کولای. خو زه نن په دا ډېر افسوس کوم چې یو داسې ځوان چې په هغه کې اهلیت هم وي هغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکولی شو هغه زموږ له منځه لاړې. الله پاک دې جنت فردوس په نصیب کړي.
هلته د پښتو ځوان شاعر او لیکوال عارف تبسم هم له مشال راډیو سره په خبرو کې د دانیال تریر بیا وخت مړینه د پښتو ادب په خاصه توګه د اردو ادب لپاره ستر زیان وباله.
زما په خیال خدای ډیر لوی زیان دی، د دې تلافی ممکن نه ده. ولی چې دانیال تریر کڅو هم زیات لیک په اردو کې کړی وو، په اردو تنقید او په اردو شاعری کې خپل یو جوت په کام درلود، لیکن هغه سکه د پښتو خواته راغلی او د پښتو شعر یې ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوې رجحانات له پښتو سره په تعریف کله هغه په شعر کې دننه هم هغه په تنقید کې دننه هم ځکه چې هغه د اردو ادب ډیره وسیع مطالعه لرله او له دې سره سره د انګریزي ادب مطالعه درلود، نو هغه نوې تجربې چې د عالمی ادب څخه دا حاصلولې هغه یې په پښتو ادب کې دننه بیانولې او هغه خصوصا د ځوانانو لپاره یو ډیر نوې ته ورته ویلی چې په ادبي دنیا کې یو لارښود په تور باندې پیژندل کېدلی شو.
ځوان شاعر او لیکوال دانیال تریر چې په اوس وخت کې یې په پښتو ژبه کې لیکل پیل کړی، د کورنۍ په خبره یې د پښتو شعرونو لومړی ټولګه تیاره او ډیره ژر به چاپ سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,000 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې ده 19 خبرونه د بختر استوري. د بختر استوري په دې خبرونه کې دروخه ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد کې د جوړ شوې غونډې حال دغه سي ادبي تنقید په اړه د مصطفی سالک مرکه او د غیر استبا د نقیب احمد تکل په غو کې یو سو شعرونه وره. خو د خبرونه باز محمد عابد جوړ کړی در اساس چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د ادبي نقد په اړه د ښاغلي مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. د پښتو ژبې ستر خدمتګار علمي او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 16 نیټه عمر او د جولای په 23 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواخات په یاد غونډه جوړ کړه چې حالي په ریپورت کې درکو. تیری جمعه پورس خطیس ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړی کړی و. په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د نوموړي په علمي ادبي او فرهنګي خدمتونو ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوالو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.
جوړی مشاعرې جوړی او د دې تر څنګ اشخاصو چې باید یادونه وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي مانځغونډې جوړېږي. واقعا دا قابل د قدر کار دی. زه مننه کوم د دغې بهیر د ټولو ملګرو دوستانو شاعرانو لیکوالانو. راجولي شاه خټک په هغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته ګورو چې ته په دې خپل بخش کې او خپل ادب کې او خپل دا کوم خدمت چې کوي خصوصا تو پښتنو سره خدمتګار دی. پښتو ادبي تحریکونه، پښتو نوې املا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم ارواخات خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی، خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله.
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه د یو پښتنو چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامورو دولتي مامورو او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې دی د دې تر څنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی ورسره یو سیاسي مقام هم دی هر پښتوني مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي. د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه یې منلی و او هلته یې مشر کړی و، بیا هم د افغان نظر خاوند و. لاغه وینا او سربیره چې کابل او پیښور کې په سیمینارونو کې کولې او لارو بر پښتون یو غانا او استلار ډیورنټ کرخه ته ارزښت نه ورکاو.
په کابل کې د خون یو روزنې په هونځي د پښتو څنګه استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملا زده کړه کوله وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول چې
سیڑون کیا طول سیڑنے پا علمی بنسطون یا دو پا اسطلاح پا سائنٹفیک بنیادون والاڑی دی پا دا پا تمات آل کا ولگی دا جزکل دا اس زما پیجدی روانا دا پختو کڑومن شاگر دی ما پا پی خور پونتون کی دو دا آثار و سراشنائی زما آل تشوی دا دی طول سیڑنے پا علمی بنیادون والاڑی ویزا کدی مکتبی شاگر دو بلاخره مدارس او تردی پوری چی دی ایوا دی داکتر نا بلکی دا امریکی دی پنسلوانیا دا پونتون نا دا پوست دکتوریت یا دکتورا ور آخوا دا دکتورا نا وروستا یا و ڈگری دا چی دا دا پنسلوانیا دا پونتون نا واخستلا اولونی کمر گا دا بجب و عدد کی واخستا
دا افغانستان دا اطلاعات و فرهنگ وزیر عبدالباری جهانی ختیس ادبی بهیر تا پیور استول شوی پیغام که دا ڈاکتر راجولی شاه خټک پمړینې ژوره خواشینی څرګنده کړې وه او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشه به په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډکه نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبي بهیر د جولای په 24 نیټه خپله اوونیزه غونډه د ارواښاد ډاکتر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکتر راجولی شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم بل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 16 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي نقد یا تنقید په اړه به مو په تېره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اورېدلې وي چې په تېرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله رارسېدلی، اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي، له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره نوره هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدی ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته که نه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګند تاسو خپله تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست یې، هم کتابچه راوباسي یا اوس ټلیفون نه دي، په ټلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا کړ یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی، نقد په دې معنا باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبی فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډیر نوی د څومره چې ورته پکار دی دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زمونږ زلمیان چې دي هغوی د دغومره مطالعې دپاره د دغومره خواري دپاره او د دغومره علم د حاصلولو دپاره زه هم یو نیم که دغه تنده ولري وبې لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړې هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي د هغوی تګلوری ټاکلی دی حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي خو په دې به نه پوهېږي چې زما سبک څه دی زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته خو یو نقاد راپاسیږي همدغه ورته مخ کېږدي چې ستا دغه سبک دی دغه لاره باندې روان یې هغه چې خپله لاره وپېژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې ده د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته د شهدا په دیوان کې ولې نشته د رحمان بابا په دیوان کې نشته علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه کله به چې عقل پوخ شو عمر به پوخ شو ټوله شاعري به مخې ته پرته وه ټوله به وغورځوله او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره که هغه دیوان به چې ونو هغه به ټوله ښه شاعري وه چې دې شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم او څومره رسېدلی یم څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نشي لګولی چې دوی څومره پوهېږي نو دوی چې تش قافیه او ردیف یې جوړ کړه وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده که بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري او که خپلې تشبیه استعاره او دا شی وکاره بیا خو زه ډېر ستر یم حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نومه په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید یې نه کوي دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی او داسې هم شته دی چې څو کتابونه یې چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه
تندر شراوا چوټی کې په ترنم کې خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه چرتنم پترنم کې زمزم کړې جانان بده هم ستای د شپې له پترنم کې خیر دلګ می یاد کله ونه پترنم کې خوږی خوږی خبرې وی نری نری جړاشي خوږی خوږی خبرې وی نری نری جړاشي یو څوک وی په نیمه شپه سلګی په ترنم کې خیر دلګ می یاد کله ونه په ترنم کې غزل ټپې سرو کله چمبه سره خوایي غزل ټپې سرو کله چمبه سره خوایي ټولون جنو میرا دا جن په ترنم کې خیر دلګ می یاد کله ونه په ترنم کې چکل د ګودر او د تنور په غاړه کې نی چکل د ګودر او د تنور په غاړه کې نی اتل یاد وید جنک په ترنم کې خیر دلګ می یاد کله ونه په ترنم کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسئ.
مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو